بين علماء فداشان إياس كبين وبيك صلح واقعي حمن الله بيك صلح واقعي تضابكشان والصلح
تشكر جناب مولوي سيد
سلامت سيد دير زيادة مننا مولوی صاحب کور بدن د لشغله مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی او مولوی صاحب کبیر شاه او عبدالرس مولوی صاحب رحم الدین زبوری څخه مننه چې پرې خبرونه کې ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. ل خبرونو وروسته بیا هم ترشناس ملاندې پروگرام لرو. په یو بل موضوع خبرې کو خو واست خبرونو وخت لمړی د افغانستان خبرونه صفی الله ستانک زای وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر یو ځل بیا د ملیشي جوړونې له طرح سره کلک مخالفت وکړ. افغانستان په خوانی ولسمشر ویلي هغه وخت به افغانان په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځونو له حضور سره موافق وي چې ملي ګټې خوندي پاتې وي، او د ملي امنیت ریاست وایي د حقانی شبکې پورې تړلې یوه لسکسیز ډلې په کندهار کې نیولې ده. افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا د ملیشي جوړونې له طرح سره کلک مخالفت ښودلی دی. د جمهور رئیس اشرف غنی ویان سید ظفر هاشمی نن خبرې اعلان ته وویل چې افغان ولسمشر تیره ورځ په کندوز کې له عامو خلکو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په کندوز او یا بل هر ولایت کې د ملیشي جوړونې پر خلاف دی.
رئیس جمهور افغانستان 100% مخالف
غلی هاشمی وای د افغانستان جمهور رئیس سل په سلو کې په افغانستان کې په کندوز او یا نور ولایتونو کې د ملیشي جوړونې له طرح مفکوري او پالیسۍ سره مخالف دی. غلی هاشمی هم درز ویل چې په کندوز کې به پوځي عملیات تر هغه دوام کوي چې کندوز او نور شمال ختیځ ولایتونه د وسلوالو مخالفینو له وجوده نوی پاک شوي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی هغه وخت به افغانان په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځانو د حضور له دوام سره موافق وي چې ملي ګټې خوندي پاتې وي. د پخوانی جمهور رئیس کرزی دفتر نن په یو بیان کې د خغلی کرزی له قوله لیکلی چې که د امریکایي پوځانو حضور په افغانستان کې د سولې او امنیت د راتلو لامل نشي نو دا حضور به په بل معنا وي. په دې بیان کې خغلی کرزی هم درز کابل واشنگتن امنیتي تړون په اړه ویلي چې د دغه تړون له لاسلیک وروسته له بده مرغه ناامنۍ لا پسې زیاتې شوې. د کابل کندهار په لوی لار کې له یوې اونۍ راهیسې د مسافرینو تګ راتګ له ستونزو سره مخ دی. د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو استازي او مسافرین وایي چې د کابل کندهار په لوی لار د سالار، هفته سیاب، ششګاو او ځینو نورو سیمو کې وخت نا وخته وسلوال مخالفین راوځي او د موټرو د تګ راتګ مخه نیسي. د یو ترانسپورتي شرکت استازي احمد الله په دې اړه وویل
دوه درې ځای لکه سالار او افتاسیا او ششګا او په دغه لکه کې مخالفین د دولت ترېي او غوته اجازه نه ورکوي. کله چې بیا مخته ورسي هلته بیا بعضې وسته پوستي او دغه اجازه نه ورکوي. نو دسپاري ډېر په بد حالات کې قرار لري.
امنیتي چارواکو د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د مخالفینو د راوتلو او د لارې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حقانی شبکې پورې تړلې یوه ډله په کندهار کې نیولې ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خبره شو راغلي دا لس کسیزه ډله د کندهار ښار په اړوند سیمه کې د یو لړ خاصو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. د خبر پاڼې له مخې د دې لس کسیزه ډلې مشر رحمت الله منلې چې په کندهار کې تروریستي فعالیتونه کول. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته فریبا ظاهر دراوروي.
ترکی چارواکی وایي یوه کښتۍ چې ګمان کېږي کډوال پکښې سپاره وه د ترکیې په سواحلو کې ډوبه سوې چې 12 سپرلي یې ډوب او 15 نور ژغورل سوي دي. د چارواکو په خبره دغه کښتۍ نن د ترکیې له ایوالیک ښار څخه د یونان د لسپوس جزیرې په لور روانه وه. تر اوسه د دغو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. د یونان ساحلي ساتونکو راپور ورکړی چې څلور تنه کډوال چې درې یې ماشومان دي په یوه جلا پیښه کې نن سهار وختي د اژه په سمندرګي کې مړه سوي دي. روان کال څه باندې 3000 کډوال چې ډېری یې د افغانستان، سوریې او افریقا وګړي وه اروپا ته د رسېدو په لاره کې مړه سوي دي. په یو بل خبر کې راغلی هغه کډوال چې په اروپا کې د پناه غوښتنې په لټه کې دي د کروشیا او سلووینیا ترمنځ پولو ته رسېدلی دي. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې هنګري تېره شپه له کروشیا سره خپل سرحد وتاړه. د سلووینیا پولیسو نن ویل چې د کډوالو ډک یو بس د دوی سرحد ته ورسېد او رجستر سوه. که څه هم سلووینیا له کروشیا سره خپل د اورګاډي لیکه بنده کړې تر څو په دې توګه له بالکان هېوادونو څخه لوېدیځ اروپا ته د خلکو تګ راتګ تر یو حده ورو وکړي. هنګري د خپل سرحد د تړلو پرېکړه څو ساعت وروسته له هغه وکړه چې اروپای ټولنې اعلان وکړ چې له ترکیه سره مالی مرسته کوي تر څو د سوریې له شخړو څخه د وتونکو کډوالو شمیر راکم کړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا نن پر دې پلان انتقاد وکړ او هغه په ترکیه کې د کډوالو د ساتلو یو هڅه بلل ده. دغه سازمان پر اروپای ټولنې غږ کړی چې اروپا ته د رسیدو لپاره کډوالو ته خوندي او قانوني لارې وشي. سلووینیا او کروشیا پرون ویلي وو تر هغه چې اتریش او جرمني د کډوالو منلو ته دوام ورکوي نو دوی به هم د کډوالو د تګ راتګ پر مخ خپل سرحدونه خلاص پرېږدي. په ایران کې د شیعه مذهبو په یو جماعت کې د ډزو له کبله دوه تنه وژل شوي دي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا وایي په دې پیښه کې پرون د خوزستان ولایت په دیسفول شارګوټي کې پر شیعه عبادت کوونکو برید وسو. په برید کې دوه تنه ټپیان شوي هم دي. ظاهرا وسلوالو کسانو له یو موټر څخه داسې مهال پر عبادت کوونکو ډزې وکړې چې هغوی د عاشورا مراسم لمانځل. خوزستان د ایران په جنوب کې موقعیت لري او تر ډېره عرب نژاد سنی اقلیتونه پکې ډېره دي. په وروستیو کلونو کې په دغه سیمه کې څو ځلې فرقهیي شخړې شوي دي. دغه راز د اکتوبر پر شپاړسمه یعنی پرون په سعودي عربستان کې هم د عاشورا د لمانځلو پر مهال په سنی میشتو سیمو کې پر شیعه عبادت کوونکو برید شوی او 15 تنه پکښې ووژل سوه. یوې توندلارې سنی ډلې د هغه برید مسؤلیت منلی و. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسله به له امنیت شورا سره شریکه کړي ځکه چې دغه توغندي دا وس لري چې اټومي وسلې ولېږدوي او دا د ملګرو ملتونو له بندیز څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په 10مه د منځني واټن یو توغندی چې د اټومي وسلې د انتقال وس لري وازمایه. ملخه د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر وکړ ترڅو په ایران ټینګار وکړي چې د جولای میاشتې د اټومي تړون له مخې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران لس کلن تړون ایران اړباسي چې اټومي پروګرام یې په سولهییزو اهدافو کې پاتې سي او له دغه هېواد غواړي چې دا ډاډه کړي چې د وسلو د جوړېدو هڅه نه کوي او د نورو اهدافو تر څنګ به د ملګرو ملتونو څارونکي کولی سي په ایران کې د حساسو سیمو نظارت وکړي. شتاینمایر ویل اوس د بندیزونو د لرې کېدو د موافقې په بدل کې د ایران نوبتی چې د تړون مادې عملي کړي. دغه راسته مده شتاینمایر پر ایران فشار راوړي چې د سوریې د اوږدمهالې جګړې لپاره سوله ییز حل لار ومومي. ایران او روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد تر ټولو مهم متحدین دي. عراقي ځواکونو د شیعه وسلوالو په مرسته د اسلامي دولت له ډلې د بغداد په شمال کې تېره ورځ د تیلو یوه تصفیه خانه ونیوله. د عراق پوځي چارواکي وایي د دغه هېواد امنیتي ځواکونو د بیجي د تیلو له تصفیه خانې د داعش ځواکونه وویستل. او یو لوړپوړي چینایي جنرال ویلي د چین په جنوبي اوبو کې د دغه هېواد لخوا جوړ سوي مصنوعي ټاپوګان د سیمه ییز ترانسپورټ سره د مرستې هدف لري او په سیمه کې به د کښتۍ چلونې ازادي زیانمنه نه کړي. جنرال فان چانګلانګ نن په پیکن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دغو ټاپوګانو سره به موږ وته ان یوه د عامو خلکو لپاره لا ښه خدمات وړاندې کړو ترڅو د چین په جنوبي اوبو کې د کښتۍ چلونې او تولیداتو سره مرسته وسی. د امریکا امیر البحر ګاری رافټ د امریکا امیر البحر ګاری رافټ په همدې کانفرنس کې طرفان وروسته په خبرو کې د همدې ټاپوګانو پر جوړولو انتقاد وکړ او وی ویل دا به د شک د لا ډېرې دو ترڅنګ ناسمې محاسبې رامنځته کړي. چین د دغو ټاپوګانو په جوړولو سره بندرونه فضايي حریم او نور خدمات ډېر کړي او ورسره اندېښنې هم راپورته شوې دي. متحده ایالات او نور هیوادونه وایي دا کار کولی سي په سیمه کې پوځي فعالیتونه ډېر او بې ثباتۍ رامنځته کړي. دا وتر د مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د کابل اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25.12، په کندهار کې به اسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.12، په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 6.14، په هرات کې به اسمان ورځ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 6.9، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 2.13، اسمان یې شین اټکل سوی دی، په غزنی او ګردیز ښارونو کې هم اسمان شین دی، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 25.9 او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 25.8 ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام دوباره. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. قرار شد 9800 سرباز آمریکایی تا پایان سال 2016 در افغانستان بمانند و سپس واشنگتن شماره سربازانش را در افغانستان به 5500 سرباز کاهش می‌دهد. این تصمیم را درست پیش رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اعلام کرد. پیش از این قرار بود تا پایان سال آینده تنها 1000 سرباز آمریکایی برای حفظ امنیت سفارت این کشور در کابل بمانند و دیگر همه از افغانستان بیرون شوند. اما ظاهراً افزایش توانایی‌های طالبان به خصوص پس از سقوط شهر کندز، متحدان بین‌المللی افغانستان را وادار ساخت که این کشور را در این مقطع زمانی تنها نگذارند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نیز از این تصمیم رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد و گفت برلین نیز درباره تقسیم اوقات خروج سربازان کشورش از افغانستان بازنگری خواهد کرد. کارشناسان به تمدید ماموریت نظامیان بین‌المللی در افغانستان از چند نگاه می‌نگرند. جیمز دابن نماینده پیشین واشنگتن برای افغانستان گفته است که 9800 سرباز برای حفظ ثبات در افغانستان کافی است، اما آنتونی کورتسمن عضو مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در آمریکا می‌گوید این تعداد سرباز توان پیشبرد جنگ را در افغانستان نخواهند داشت. ایالات متحده آمریکا از سال 2001 تا به حال نزدیک به 60 میلیارد دلار را بالای نیروهای امنیتی افغانستان مصرف کرده. حالا سوال اینجاست که جامعه جهانی با مصرف این مقدار پول و زمان چرا نتوانستند به نیروهای امنیتی افغان این توانایی را ببخشند که امنیت کشورشان را به تنهایی حفظ کنند؟
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تو ویل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پلان بدل کړ. اوباما وویل چې امریکایي پوځیان باید راتلونکي میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي، خو له 2018 وروسته به 15500 امریکایي پوځیان په دې هیواد کې د القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد عملیات جاري وساتي. له مخکني پلان سره سم ټاکل شوی و چې امریکایي پوځیان د 2018 تر پایه له افغانستان وزی او یوازی زرتنه د امریکا د سفارت د ساتنې لپاره پاتې شي. د اوباما د دې اعلان په اړه راز راز عکس العملونه څرګند شوی دي. د افغانستان حکومت دا اقدام ستایلی دی. طالبانو بیا ویلي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو وخت دوی ټاکي، نه امریکایان. د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې د اوباما دا اعلان طالبانو ته زغرد پیغام دی چې نړیواله ټولنه او په سر کې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي. ځینې نور وایي چې طالبانو پخلاینې او سولې ته لیوالتیا ونه ښودله، که څه هم امریکایي ځواکونه ووتل او د جګړې میدان یې افغانانو ته پرېښود، خو طالبانو جګړه لا تیزه کړه. ځینې نور کتونکي د پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیر په اړه بحث او استدلال کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خاص استازی جیمز دابن چې اوس د ران کارپورېشن په تحقیقاتي مرکز کې کار کوي وایي همدومره ځواکونه د وضعیت د ثابت ساتلو لپاره کافي دي. د ده په وینا په اوسني شمېر کې د ځواکونو پرېښودل به افغانستان د سوریې په شان د سقوط او بې کنټروله کېدو له وضعیته وساتي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز غړی آنتونی کورسمن وایي 9800 پوځیان د افغان ماموریت لپاره کافي نه دي. کورسمن زیاتوي که تر 5500 د ځواکونو شمېر لږ شي، تر حد اقل اندازې به کم وي او د جګړې د مشورې لپاره به هومره پوځیان نه وي چې پکار دي. د ده په نظر دومره شمېر پوځیان جګړه پرمخ نه شي بیولی. د امریکا متحدو ایالاتونو له 2001 څخه تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر جوړولو او روزنې څه باندې 6 میلیارد ډالر لګولي دي. له طالبانو څخه د کندوز ښار په بیرته نیولو کې امریکایي روزونکو او هوایي ځواک د جګړې تله د افغان ځواکونو په ګټه درنه کړه. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت امریکایي جنرال جوزف کیمبل تیره اونۍ د امریکا د کانګرس غړیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په اوسني پړاو کې په یوازې سر جګړه پرمخ نشي بیولی. جنرال کیمبل وایي افغان هوایي ځواک د مځکنیو قواو د ملاتړ لپاره کافي الوتکې نه لري. هوایي ځواک د افغانستان په ارضي شرایطو کې په جګړه کې خورا زیات اهمیت لري. نن په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. زموږ میلمانه لکه څنګه چې مخکې امید مرزبان هم معرفي کړل، تاسو لکه چې معرفي نه کړل، خیر، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال حاجی عبدالحی اخونزاده او د سیاسي او پوځي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر دي، دواړو ته هرکلی وایو چې تشریف راوړی دی.
با تشکر مهمونا که در این برنامه سهم گرفتن و همچنان فراموش نکنین شنوندگان عزیز که حضور شما در این برنامه هم مهم و با اهمیت است. نظریات و سوال ها و گفتنی های شما را هم از طریق تلفن از طریق اسمس و از طریق سکایپ با خود خواهیم داشت. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه. لطفا مخصوصا در رابطه به همین موضوع برنامه ابراز نظر بکنین و سوال اگر دارین بپرسین و کوشش بکنین که پیام هایتون را کوتاه و واضح بنویسین که راحت و آسان خوانده شوه. جناب حاجی صاحب عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امور امنیت داخلی بولسی جرگر در استودیو با خود داریم، همچنان محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل نظامی در استودیو رادیو آزادی در کابل با ما هستند. جناب آخوندزاده صاحب از شما شروع میکنیم، به نظر شما این تصمیم آمریکا چه پیامدهایی خواهد داشت؟ 9800 سرباز بیشتر در افغانستان باقی میمونند، فکر میکنین این یک پیام باشه برای طالبان که جنگ اگر به همین شکل ادامه پیدا بکنن نیروهای آمریکایی برای مدت طولانی تر هم حاضر هستند در افغانستان بمانند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته او ټولو محترم او اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې په و شرایط کې کم چې افغانستان اوس قرار لري، تاسو ته معلوم ده چې زموږ دولت ډېر مشکلات سره مخامخ دي، خصوصا په امنیتي چارو کې چې تاسو یو مثال لکه د کندوز سکوتو چې بسته شار سکوتو کوي، نو په دا شرایط کې د دوی پاتې کېدل د خپل د افغانان لپاره خپل یو امید پیدا کوي او د ټولو هغه همسایګان لپاره دا یو خپل یو بیرته کوم چې کوم پروګرامونه چې د افغانستان د لپاره درلودل، لکه خصوصا پاکستان چې دوی غوښتل چې د افغانستان ځینې ولایتونه او ولسوالۍ تر خپل تر کنټرول لاندې راولي او د افغانستان د حکومت لپاره یو غټ خطر وګرځيږي او افغانستان باندې یو غټ فشار راوي چې دوی سول ته په زور دوی حاضر کړي، نو دا هغه موضوعات چې واقعا د دوی پاتې کېدل د امریکا د رئیس جمهور د اعلان او د سرپازانو پاتې کېدل د دوی کوم هدفونه چې واغه د غو سره مخامخ کیږي او د ناامیدۍ سره مخامخ کیږي او زموږ امنیتي ځواکونه لپاره د خپل یو قوت چې د امریکایي نظامي ځواکونه چې په افغانستان کې پاتې کیږي هغو ته نور بیا هم زوره ورته په ګډه ورته په دغه کیږي او زموږ حکومت لپاره تاسو وګورئ چې زموږ نظام د اوسنی نظام چې د هغه د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی، یو ضعیفه نظام دی او د دې نظام د بقا دپاره د دې سربازانو پاتې کېدل په افغانستان کې زه فکر کوم ډیر مثبت رول لري، ځکه چې زموږ اوسنی نظام ډیر ناتوانه نظام دی او دوی نشي کولای چې په یوازې سر باندې دغه غټ جنګ چې د بین ملي جنگ د په افغانستان کې وایي د طالب جنگ نه دی، د مختلف شبکې د لکه د دای شبکې د کانی شبکې د دوی پر وړاندې مندي و جنگي جنو زموږ حکومت لپاره وقند یو ستر خوشحالي زاید چې امریکایي سربازان په افغانستان کې د 2018 کال تر اخیره پاتېږي.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسې حاجی عبدالحی اخوندزاده. شغله اتمر ستاسو نظر سره چې فکر کوي چې د ولسمشر اوباما دا اعلان چې ځواکونه به په افغانستان کې پاتکیږي او حتی دا خبره هم کړې ده چې که چیرته شرایط تغییر ول کړي چې امریکا خپل نظر نور هم بدل کړي بیا هم بل پریکړه وکړي، ستاسو په نظر د دې خبرې یا د دې اعلان پیغام د طالبانو لپاره او هغو خلکو لپاره چې په افغانستان کې جنګیږي څه دی؟
په باندې سره تاسو ته او جناب اخوندزاده صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. ویل کیږي چې په افغانستان کې ثبات د سیمې ثبات او همدغسې په افغانستان کې ثبات د نړۍ ثبات او په افغانستان کې ثبات د امریکا دپاره هم یو ثبات دی. امریکا او افغانستان اوس ګډ مشترک منافع په سیمه کې لري. بل مسله دا ده چې د هغه ترخو تجاربو څخه چې په سوریا او عراق کې واخیستل شو امریکایانو په خپل ستراتیژي باندې د سره نظر کو، ګرچې دغه خبره اوباما ته ډیرو سناتورانو ډیرو د جمهوري خوانو هغه نظامي کسان چې هغوی د امریکا ولسمشر ته دا مشورې ورکولی چې دوی دې په خپل د تقسیم اوقات باندې تجدید نظر وکړي، لیکن وروستي تحولات په افغانستان کې او خصوصا په قندز کې امریکایانو ته دا ثابته کړه که دوی افغانستان یوازې پرېږدي نو افغانستان به بیا د تروریزم ځاله ته ورګرځي او دا د نړۍ او د سیمې او د امریکا د امنیت لپاره خطرناک دی. نو بالاخره اوباما دې ته حاضر شو چې د دغه پوځونو د حضور موده دوه نورو کلونو ته هم وغځوي او دا یې هم ویلي چې دا به آخري جدول زبانی او لومړني جدول زبانی نه وي، په دې معنا چې دوی هر وخت چې وغواړي دغه جدول ته دوی تغییر ورکولی شي، کولی شي او زیاتولی شي. زه فکر کوم اوسني پوزیان دا چې واز د امریکایانو د توزل لري د سر ازل نور هی ودونه د ناتو زل نور هی ودونه دي چې هغه هم خپل علاقه بندي دیتا خي چې دوی په یو تعداد
تشکر جناب خپل
سرتیری په افغانستان کې وساتي لکه ایتالیا، جرمنی او داس دور هیوارد.
تشکر جناب مرسی. برمیگردیم و بحث را بیشتر روی موضوع متمرکز خواهیم ساخت، اما حالا فرصت میدیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و ابراز نظر بکنن در رابطه موضوع برنامه اویی که حدود 9800 سرباز آمریکایی قرار شد تا پایان سال آینده هم در افغانستان بمانند. حالا پس از یک وقفه کوتاه شماره های تلفن را اعلان خواهیم کرد و به شنونده ها فرصت خواهیم داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسیوس آزادی رادیو اوری ترشناس ملندی پروگرام دی په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په موضوع بحث کوو. ساعت 4:40 د زموږ د خبرونې میلمانه دي د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال حاجی عبدالحی اخونزاده او د سیاسي او پوځي چارو کارپو محمد اساق قطمر. تاسو اوریدونکي کولای شئ په 0999 203 1530 او یا هم 0998 225 55 تلیفون وکړئ او یا هم که سکایپ لری نو رادیو تکای آزادی زموږ د سکایپ پته ده. لدی لاری هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ او یا هم د افغان بیسیم د 1903 شمیرې په لاری موږ ته لنډ پیغام یا اس ام اس را واستوئ. د ټلیفون له لارې اوریدونکي لرو، مهرباني کوئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
لږ زبل له سمې له سره اړیکې نیول
مهرباني کوئ صاحب.
نو څه نه ده له منو سره چې آیا د لاس په لاس کال کې چې یو لخت غډیر امریکایان ول او نو کولای شي دا جګړه د فایټ کې چې او آیا تاسو فکر په انده کې به د دومره شمیر امریکایان د جګړه په فایټ کې چې کنه
صحیح ډیر مننه شپښتنه ده کبل پښتانه نه لري نو بل اوریدونکو ته په نوبت ورکو. صحیح بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ.
وعلیکم السلام، بفرمایئ. لطفا صحبت بکنین چون امداد دیگه روی خط منتظر میمونن. اسمتون از کجا تلفن کردید؟
تلفن قطع شد.
خب بل اوریدونکو در روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایئ.
خبری وکی صاحب، متاسفانه لکه چیز مشکل داری با تلفن که بل آوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده ترشن آسمان لنده پروگرام. خیر یو فکر کوم چې دا شبه مشکل لرو ور بشو میلمنو ته هم دغه پښتون ته د عزت الله چې وای چې تر یو لک ډیر عسکر په افغانستان کې ول، په امریکایي عسکر البته کړي، ناټو هم ور سره کو تر یو لک ډیر زیات ول، تر یو لک څلويش زرم زیات ول، لیکن دوی په وینا حقوقي و نه کړی شوی چې جګړه پاتې ورسوي. لیکن اوس په څنګه 9500 چې دا هم بیا په 15500 بدلیږي، دا به څنګه وکړی شي چې جګړه پاتې ورسوي؟ ښاغلی اخونزاده، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې دا عسکر به ګټه وکړي او امنیت به راوستلی شي؟
د دې ورور سوال بالکل پر ځای وو، خو تاسو وګورئ چې موږ د دغو نظامی امریکایانو پاتې کېدل په افغانستان کې دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې به جنگ ختم سی او د په افغانستان کې به سوله راسي، امنیت به راسي، دا په دې پستړل نه ده. د دې نظامیانو ستون په شتون په افغانستان کې مثبت رول دا لري چې د افغانستان نظام به خپل پر پښو ودرېږي او د افغانستان نظام به د سکوت څخه سره مخامخ نسی او د دوی د دې نظام د بقا لپاره زه فکر کوم چې دا کوم اقدام چې امریکایانو وکړي دا بالکل پر ځای دی. دلته خلکو ته دا تشویش چې آیا کچيري امریکایان د افغانستان ووځي نو دغه نظام به سقوط وکړي. د نظام د بقا لپاره
زه بالکل وایم مثبت ګام دی. ناتو ځواکونو شمیر زیاتو، یعنی یو لکو څلويش زره ته رسیدو، هغه وخت به د افغان امنیت ځواکونو شمیر کم وو. اوس خو د افغان امنیت ځواکونو شمیر تر درې نیم لکه زیات دی.
بالکل همج تاسو وګورئ په څول سکلون کې چې هرڅه سوي دي موږ اساسي کارونه د افغانستان د نظام د پاره د پرپرو درول د پاره د سیاسي اساسي کار نه دي سوي نه په اقتصادي برخ کې سوي نه په امنیتی برخ کې سوي دي موږ امنیتی ځواکونه تاسو وسويني دا وایي مشکل ډیر زیات لري دوی نس کول چې خپل صرف خپل پرسونل یو بل ځای ته انتقال کړي د فارم دوی هوایی تیاری نه لري او هلته تاسو وګورئ چې په ځینو ولایتو کې زموږ شهیدان زخمیان د پولیسو او ملي اردو د فراتوي دوی نس کول چې په یوه هفته کې دغه مرکز ته را انتقال کړي موږ امنیتي ځواکونه اوس هم د ډیر زیات مشکلاتو سره مخامخ دي دوی په یوازې توګه نس کولی چې دا ما مخکې اشاره وکړل چې د افغانستان جنگ یو داخلي جنگ نه دی دا بالکل بین المللي جنگ دی د افغانستان سیمه د دې جنگ دپاره د یو ښه جغرافیه ده او د دې جنگ دپاره جوړه شوې ده جنگ به ختم نه شي تر دې به نورم شدت پیدا کړي خو یوه خبره مهمه دا ده چې دغه سربازانو پاتې کېدل دلته د نظام د سقوط څخه ساتي بله داسې لکه د کندوز پیښه چې ده به نور ولایتو کې به داسې موضوع رامنځته نه شي او دښمن ته د امریکانو پاتې کېدل دلته دا بالکل یو غټه ضربه ده او هغه چې کوم مورال یې درلود یا زموږ کم ګاونډي یا چې کوم مورال اخیستی او کوم دښمنان چې کوم مورال درلود هغه د هغو مورال باندې به دا ډېر بد اغېزه وکړي د هغو مورال به هم ډېر ضعیف به شي زه فکر کوم د دې دپاره دغه دی او د جنګ ختمېدل په افغانستان کې د دغه 8000 بلکل که 40000 هم پاتې شي د جنګ په افغانستان کې نه ختمېږي جنګ به ادامه لري.
تشکر جناب اخوندزاده صاحب. محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل نظامی هم در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هستند. جناب اطمر صاحب همین سوال تقریبا به شکل دیگه از شما مطرح میکنیم. نیروهای امنیتی افغان با حمایت 9800 سرباز آمریکایی آیا فکر میکنین میتونن افغانستان را امنیتش را تحت کنترل داشته باشند؟ درست است که با گفته جناب اخوندزاده صاحب جنگ و نارامی ها در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد، اما آیا انتظار کاهش این نارامی ها را در افغانستان خواهیم داشت با در نظر داشتی که تا به حال توانایی نیروهای امنیتی افغاننده که بالا رفته و همزمان با این نیروهای آمریکایی اینا را کمک خواهد کردند؟
یک مسئله که من بسیار به باور دارم است که واقع اخیر قندوز اطمینان و باور مردم افغانستان و اطمینان و باور جهانیان و دوستای استراتژیک افغانستان به این باور ساخت که افغان ها میتونند مستقلانه دفاع بکنند. زمانی که 140000 عسکر خارجی در افغانستان بود با نیروی نظامی بسیار ضعیف و کوچک و یا حداقل در حالت ابتدایی داشتیم. امروز این نیروها بسیار آبدیده و رزمنده و به اصطلاح تعدادشان 350000 هستند و اینا دستاورده بسیار خوب دارند. حضور 2800 سرباز آمریکایی یا بیرونی یا از ناتو اگر دیگر سربازهایی که حضور داشته باشند یک اطمینان خاطر بر مردم افغانستان و بر نظام افغانستان به خاطر حمایت دائمی و یا حمایت دوامدار جهانیان بر افغانستان است. در پالوی ازی وظیفه 2800 سرباز خارجی در افغانستان تجهیز و تربیه و آموزش قوت‌های مسلح باستند. مشکل دیگه که یا به اصطلاح گپ دیگه که ما به او ضرورت داریم او حمایت جهانیان است. چنانچه رئیس جمهوری آمریکا اخیرا در بیانیه خود گفت که ما در پالیزی که افغانستان را رها نمی کنیم مشکل اقتصادی افغان ها را و پروژه های اقتصادی افغان ها را هم تمویل می کنیم. یعنی همکاری با کمک با دوامدار چی در بخش نظامی و چی در بخش اقتصادی و پروژه سازی افغانستان باشه. ما فکر می کنم که یک حرکت سیمبولیک یا یک نماد سیمبولیکی بسیار خوب است تا که همسایه ها و کشورهای که اونا چشم آز به افغانستان دوختن پلان های از اونا و آرزوهای از اونا به خاک یکسان شوند. و از طرف دیگر عملا نیروهای امنیتی با این ثابت ساخت این را بیتارن با اجازی که مشکل است جنگ ادامه داره ولیکن توانمندی از ایره داره که ایره از خاک خود مستقرانه دفاع کرده بتانند با اجازی که شما
تشکر اتمر سر محترم. فقط نکته دیگر اگه بارش بحث بکنیم اویی که هفته پیش باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفت که قرار است با صدر اعظم پاکستان دیدار داشته باشه و در این دیدار مسئله افغانستان را مطرح خواهد کرد، یعنی به این معنا که آقای اوباما قبول داره که مشکل افغانستان راههای حل سیاسی داره نه نظامی، به همین خاطر هم خیلی علاقمند به این است که سربازای امریکایی را زودتر از افغانستان بیرون بکنه. فکر میکنین این تلاش های سیاسی و اعلان حضور بیشتر نیروهای آمریکایی در افغانستان به نظر شما یک پیام نیست برای پاکستان که واشنگتن از افغانستان حمایت میکنه و پاکستان هم مجبور است که از طالبان دست بکشه؟
ما فکر میکنم پاکستانی ها چند دیر بار در این موقع مواجه شدن با امریکایی ها، ولی با زیرکی و با حیله‌گری تانستن که اینا از این مشکل خود بیرون بکشد. حرفی جست
فکر نمیکنن حالا دولت مردای امریکا حالا پای بردن مشکل افغانستان و نیرنگی که شما نام گذاشتین؟
خدا کنه، با فکر میکنم اگر امریکایی ها دوزم قضیه افغانستان از عینه که پاکستانی ها ببینند مشکل حل نخواهد شد و جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. اخیرا شما اظهارات پوتین و موقف روسیه را با کشورهای مشترک المنافع دیدن که او را گفتند که تروریسم آسیای بیانه را تهدید میکنه، ولی با بی‌مسئولیت و بی‌طرف نشسته نمیتونیم. این خودش به این معنی است که کشورهای آسیای بیانه و در رأس روسیه اینا به این صورت تروریسم در مرزهای خود اجازه نمیتن و کوشش میکنند که مشکل در بیرون از مرزهای خود حل بکنند. من فکر میکنم معقولی خواهد بود که امریکایی ها جب پاکستانی ها به این بیندشن که چطور بیتونن صلح و عبدیت در منطقه وجود بیارن. اگر پاکستان همکاری صادقانه داشته باشه به این نیست که طالبان را به مذاکره وادار بسازه و از مداخلات خود و شبکه های استخباراتی و گروپ های تروریستی حقانی و صاحبای صحابه و لشکر طیبه و اینی حرکت هایی که در داخل پاکستان عملا و علنا کار میکنن تا اونا را مهار نکنه یک اقدام عملی نورداره، باور مردم افغانستان و جهانیان روی پاکستان نخواهد بود. برازی که انویالیم مرکز تمویل و تجهیز توریسم بیرون از افغانستان است. شما در سر تا سر افغانستان ایتون یک جایی ایتون یک گلسولی را نبیبینید که اونجا دیپوی سلاح طالبا باشه، از مخالفین باشه و یا اوتر مراکز باشه که اونا از اون مراکز بتانن تباب افغانستان را تهدید بکنن. عملا در طی یکی دو روز اینا از مرزهای افغانستان از طریق پاکستان وارد افغانستان بشه، توسط موتورهای پاکستانی، توسط امکاناتی که خود پاکستان برشان بیا بسازه، اینا داخل افغانستان میشه و به طرف به اصطلاح شمال افغانستان سوق داده شدن. حتی اخباری که از طریق رادیوهای شما با داشتیم که زخمی های طالبان زبانی که در قندوز زخمی داشتن اینا در شفاخانه پاکستان، حتی در کراچی اسناد موجود است که اینا در شفاخانه کراچی تداوی شدند و این تا یک شبکه بسیار بزرگ استخباراتی و با همکاری و نیروهای داخلی در دسترس از اینا قرار نداشته باشه به این صورت امکان چنین تسهیلات بر از اینا بیزره میتونه.
دیر زیاد من نتمن شد عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکلی وای د امریکای یو چورلکه یا هلیکوپټر چې د هلمند پر اسمان تیر شي د طالبانو ځای په کورو کې ورک شي، نو زما په نظر دا یو مثبت کار دی. محمد وایس له هلمند له مرجې څخه لیکلی دی وای ترڅو چې امریکایی پوځیان په افغانستان کې وي طالبان سوله نه کوي. ښاغلی اخونزاده ستاسو نظر څه دی؟ محمد وایس د څرګندونو په ارتباط ترڅو امریکایان وي طالبان سوله نه کوي، کله چې امریکایان په وتلو وو یو کال پاته وو چې ټوله ووځي او دا د وسله یو لکو څونه رسیدلي ول 9000 ته په ځای دی چې طالبان سولې ته نږدې شي خبرې وکړي دوی لا جنگ تشدید کو. ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم دا صرف یو بانه ده چې طالبان کوي. تاسو وګورئ چې په هلمند ولایت کې څه وخت چې خارجانو ډیر شتون درلود په هغه وخت کې هلته جنګ دومره زیات نه و، وخت چې د هلمند څخه ټول خارجان ووتل په هلمند کې هیڅ خارجي شتون نه درلودی. طالبانو خپل عملیات ډیر زیات کړل او ته پر ټولو ولسوالیو باندې عملي شروع کړل. تاسو ته معلومه ده چې مساکلا ولسوالۍ تر څو واره تر برید لاندې رالی خپل د سکوت سره مخامخ کړل او د نوزاد ولسوالۍ مکمله ونیول طالبانو. دوی صرف زه فکر کوم چې دا د امریکایانو په شتون پسې اړه نه لري، دوی خپل مبارزه کوي کوي کچيري امریکایانو شتون په افغانستان کې نوې زف فکر کوم چې دوی به په ډیرو په میاش دوه میاش کې به ډیر ولایتونه سکو سره مخامخ کینو دا په دې معنی نه ده زه فکر کوم چې د امریکایانو شتون په افغانستان کې وو سني شرایط کې بالکل پر ځای ګام دی او ډیر د افغانستان په ګټه دی خو د ځان سره منفي تاثیرات هم یو خواته لري تاسو وګورئ چې موږ مشکل په دې باندې وینې نه هلیږي په دا سر بازانو باندې موږ ته اساسي کار باید وسی تاسو وګورئ چې توریزم چیرې دی توریزم ځالي چیرې دی او توریزم د چا د خواسه سپورټیږي او زموږ کم موږ نظام چې بد اصول سکلون کې زموږ د نظام سره کم اساسي ضرورتونه چې زموږ دولت دلودله هغه امریکایانو پر مشکلات ورحل نکړه او موږ ته اساسي کارونه کوي او داسې یو ځیپ نظام موږ ته جوړ کړي تاسو وګورئ چې پر دغه نظام باندې خپل افغانان ډیر کم باور لري نو هغه دغه مشکلات چې واقعا منفي اړخونه لري د ځان سره
تشکر جناب حاجی عبدالحی اخونزاده معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرګه و محمد اسحاق قطمر کارشناس مسائل نظامی در استودیو با ما هستند حالا نوبت شنونده ها است پیشتر تلفن ها مشکل تکنیکی داشتن رخ نمی شدن اما حالا امیدوار هستم که مشکل رفع شده باشه اگر شما شماره تلفن ما را ندارین با شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین و در برنامه سهم بگیرین بفرمایید سلام علیکم رادیو آزادی است حالا شنونده روی خط هست آقای سردار محمد تشکر از تماستون خیلی مختصر و کوتاه لطفا که دیگه شنونده روی خط هستن
من منو نه زما دا فکسنه چې من منو بل کو با ما چې دا پر بلی ازل ته پی خو دل دا ویله و سوال د من شرم کوي د پا کوي او د امریکا د دولت سره هم د پا کوي زکه چې جنگ در اوله ده منګ افغانستان جنگ دی چا سره نه څه ده دی ودی هغه خلکو ته نه وایي چا طالبان ته واسکټونه ور کوي د مون ور کوي خرچه ور کوي ډوډۍ ور کوي موټر ور کوي دا بل کو با ما هغه خلکو ته ولی مخ نه لري چې دغه ولی تاسو طالبانو ته ورکوي بل کو با ما داسې دې نه کوي چې غلا ته وایي غلا کوي کاروانی ته وایي څار کوي منګ په وطن کې نه دا چې ګردو نن پاکستان دروځل
سردار محمد صاحب تشکر زنده باشین
نظر دی واری دل شو مننه
اجازه بدهید دیگه شنم دوام صحبت بکنن حالا شنم دیگه روی خط هست سلام علیکم رادیو آزادی است بفرمایید
مهربان
و علیکم السلام
اورور د امریکایان چې د مشتنه وایي زواګ راکې نمو تشبیکې مشتنه څه ګټه نه راسي روس مش د پداسوار لاس کړی دی کومه دی چې مشتنه ما رادار راکې امیا وای قدرت غره که ایموشت نه خو تیارې را کړې کې ټنګ را کړې
خوب شوه تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان را توسط نیروهای امریکایی هم با مهمونا صحبت خواهیم کرد بالایش تشکر از تماستون
البته او شی پیاد لري چې مخکې تر دې چې روسان افغانستان ترشی افغانستان هم مجهز اردو درلودل بل اوریدون کيم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
السلام علیکم زه رحمت من نداد نوروز ولایت نن تاسو ته په تماس کې یم
مهرباني
زما د محترم مېلمنو ته سلامونه وایم او ما غوښتم سوال دا دی چې دا اوسنی نظام چې دی او امریکایان چې دا ټول په دې خبر دی او په دې حال په دې ټول کې چې دا تروریزم ځاله چیرې دی او د کوم ځای نه راځي کیږي چیرې تمامیت کوي په دې ټول امریکایان خبر دی مخصوصا د دولت خبر دی موږ چې عام خلک موږ پوهیږي ضرورت ته چارواکي څو ورځې او چا دا نام کوي چا دا نار نور کوي تاسو په نوروز شو ګورې دا والین نوروز والی زی پرون یو ساي او ابل ورځ یو سړی وو چې څوک نو چې بوختنه وو
صحیح
دا امریکایان د دولت کې د چواس
صحیح ډېر زیاته مننه مننه کور دی ودان
تشکر زنده باشین خب یک شنبه دیگه هم باشون صحبت میکنیم و برمیگردیم به مهمونا سلام علیکم رادیو آزادی است بفرمایید
افزاین زابل شادی رستانه
مهربانی کوی
مشتمه خدا باید تعمیر خیان چه باید کنزه داره پاتیر داره تنگیم داره یه اون خوب انجا امنیت نره بود تنگیم داره تنگیم داره بطا بود
بله پا دی خبری وشوه که کما بلا نوی خبر لره یا پشتنه میره بانی سیده سلامت
شنیدیم و حالا برمیگردیم به مهمانای خود خب این نکته هم که مهمان ما در استودیو البته حاجی عبدالحی اخونزاده معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه و محمد اسحاق قطمر کارشناس مسائل نظامی هستند قطمر صاحب با شما میپردازیم با همین سوالی که شنونده از طریق تلفن مطرح کرد اویی که از سال 2001 میلادی تا حال برای آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان بیش از 60 میلیارد دلار آمریکا هزینه کرده آیا فکر میکنین که آمریکا و ناتو در تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان موفق بوده و فکر میکنین آنچه نیروهای امنیتی افغان در اختیار داره امکان نداشت بهتر از این میبودن؟
ببینید ما خدمت شما یک چیز عرض میکنم، ایست که شما اگر نیروی نوپای و صفر شروع شده را از سال 2001 ببینین، تا امروز اینا توانستن تا یک حدی به پای خود بیستن. شما تنها تجهیزاتی که اینا دارن ایرم در نظر بگیرین، یکانه چیزی که با نداریم عبارت از نیروهای هوایی است و امو صنف هوایی است و تاسیساتی که مربوط به صنف هوایی بشه بباشه. به باور با یک سلسله حوادثی در طول 10 سال گذشته صورت گرفت که ابو دوستای ما را به این متقاعد ساخت که را بر فعلا همو نیروهای هوایی را تجهیز نکرد، یا حداقل اعتماد سازی اگر نباشه اینا تیاره و یا امکانات بسیار پیشرفته هوایی را به دسترس از اینا قرار ندن. به خاطر از اینکه شما دیدین در حدود 100 و 120 حمله از طرف نیروهای امنیتی و چی در پلیس و چی در نظامی روی عساکر خارجی صورت گرفت. به باور با تا اندازه ایربی حملات جلو ایربی کمک های بسیار با دستباز و یا در اختیار قرار دادن تمام تجهیزات نظامی را برای اردوی افغانستان گرفت و این یک مثال بود که ما هنوز هم نتانستیم که نیروهای امنیتی خود را تصفیه بکنیم و این یک صدای بسیار زیادی بود که از طرف مردم افغانستان هم تکرار شد و از طرف خود وزارت دفاع هم تکرار شد. چنانچه شما دیدین بیشترین حملات را که بالای قوتهای خود نظامی و بالای وزارت دفاع و بالای قطعات وزارت دفاع و روی پسته های امنیتی که در اطراف موقعیت داشتن توسط بعضی از اشخاص که اینا در داخل ابی اردو نفوذ کرده بودن صورت گرفت. این یک معضله به اصطلاح با وجود آورد. اما در پالیزی بفکر میکنم شما زبانی که سالانه 5.2 میلیارد دلار برای معاش و برای تجهیز و برای تربیه اردو از امریکایا کمک میگین، من فکر میکنم یک رقم بسیار درشت است و اگر ایربی کمک نباشه مشکل خواهد بود که بتانیم تنها معاش سربازای خود، تیل بوتر سربازای خود، اعاشه های باطی سربازای خود پیش بریم. بر صورتش ما هم کاملا 100% موافق به این نیستم که گویا جهادیان تانستن اردوی بارم تجهیز بکنن، تانستن تباب تجهیزات بارم تکمیل بکنن، تانستن که آبوزش کافی بتن. یک سوال است مثل دیگر دوستای باقی را داشتن، ولی با باور با بیشترین علت شبه دریبی بیرم که روز و فضای اعتماد کامله که امریکای ها و ناتو میخواست از طرف افغانی داشته باشه او را به دست ناورد. مثال عبدشی زبانی که اینا تحسیصات خود ترک میکردن، شما دیدین بعض جای ها را اینا تحسیصات به دست افغان ها قرار ندادن بلکه تحسیصات خود نابود کردن که نشاندیندی او نبو تکنولوژی است که را نخواست در کنیم تکنولوژی به دست افغان ها باشه، که برای ما هم جای سوال است و جای تاسف هم است که چطور ما نتانستیم که به اعتماد و یا چطور نتانستیم که وادار بسازیم ابو طرف خود که اونا نیروی افغانستان
را عدم مدیریت مناسب در سطح رهبری نظامی افغان هم در این قسمت نقش داشته.
یقیناً که با فکر میکنم 80% از این عدم مدیریت سالم در رهبری نیروهای امنیتی باشه.
تشکر. اجازه بدین چند تا پیام از شنونده ها بخونم که از طریق اس ام اس به شماره 818 با استفاده از تلفن های افغان بی سیم خود فرستادن. طیب از هرات نوشته اگر خارجی ها از افغانستان خارج شوند اشتباه امریکا در عراق تکرار خواهد شد. جان محمد از جای نامعلوم نوشته باقی ماندن امریکا در افغانستان اهمیت بزرگ سیاسی دارد تا نظامی و این نوید بخش است.
او یو بلوریدون که نجیب حسن نجیب لخوص لیکلی که چرته در دولت رهبری لزره نکار وکری در نریوال و زواکونو لپاتکیدو چخه گتا ترلاسه کده شی. نور محمد حقیر لحلمند لیکلی دی که امریکا غواړي چې امن راشي نو پر پاکستان باید فشار راولي. شاخله اخونزاده ستاسو په نظر وس خو داره چې امریکایي ځواکونه پاتکیږي او دا احتمال هم شته که طالبان جګړې ته دوام ورکړي، نو له 2013 وروسته هم دوی ممکن پاتې شي. د امریکا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال کیمبل په وروستي ورځو کې د امریکا مشرانو جرګې ته وویل چې افغان هوایي ځواک الوتکې نه لري او د افغانستان په ارضي او ځمکنیو شرایطو کې جنګي الوتکو ته ډېر ضرورت دی او دا د افغان امنیتي ځواکونو یوه لویه نیمګړتیا ده. امریکا داسې معلومیږي چې خپل جنګي هلیکوپټرې نه ورکوي ځکه چې د هغو قیمت ډېر زیات دی او امریکا مخکې له روسانو څخه یو شمېر الوتکې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره اخیستې وې، خو لیکن د اوکراین په سر د دوی اختلاف د دې سبب شو چې له روسیې څخه د نورو الوتکو د اخیستلو پروګرام وځنډی شي. ستاسو په نظر افغانان اوس په اوسني شرایطو کې چې امریکایي ځواکونه پاتې کیږي باید له امریکا څه غوښتنه وکړي، خصوصا د الوتکو په برخه کې؟
زه فکر کوم واقعاً موږ امنیتي ځواکونه چې غټه نیمګړتیا لري هغه هوایي ده او د هوایي تیاري او په عملیاتو کې پر طالبانو باندې ډېر ښه تاثیرات لري. تاسې وکتل موږ په کندوز کې په هلمند کې هر وخت باندې چې هوایي کومک خارجانو زموږ د امنیتي ځواکونو سره کړی وي په هغه عملیات بالکل ډېر کامیابي موږ امنیتي ځواکونو په لاس ورغلې ده او هر ځای په ډېر ژر سره تصفیه کړی دي. بې له هوایي کومک زموږ امنیتي ځواکونه نس کولای چې عملیات صحیح عملیات ترسره کړي او د دشمن په مقابل کې وجنګیږي، ځکه چې تاسو ته معلومه ده په هلمند ولایت کې په مساکلا ولسوالۍ کې چې وخت چې وایي کومک زموږ د امنیتي ځواکونو سره وسو د مساکلا ولسوالۍ بیرته زموږ امنیتي ځواکونو لاس ته راوړل. کچیر وایي کومک د امریکا نوې سوي کنټرول ته نه راک نه سره وستلې او دا غصب د کندوز کې چې وایي کومک نوې زموږ امنیتي ځواکونو په وایي سر بیا وایي کومک د خارجانو نسو کولای چې د کندوز شار خپل در کنټرول لاندې راولي. زه فکر کوم چې زموږ کومه رهبری چې د افغانستان دولت دا باید د دې څخه اول پیشنهاد او ګټه د کم خارجان چې وس په افغانستان کې پاتې کیږي دوی ته اول پیشنهاد هم دا وي او دوی سره پر دې باندې ډیر یو خاص توجه کوي او جدي باس وکړي چې موږ ته امنیتي ځواکونه ته جنگي الیکوپټر ورکړي. کچیر خپل د نسی ورکولې خو نور وادونه ست چې دا غوي وادونه څخه کولای شي ورته راي نسی بیل اوایي کومک از موږ امنیتي ځواکونه بالکل نیمګړي دي په عملیاتو کې کامیابی تر لاسه کولای نسی. زه فکر کوم دا تر ټولو مهمه اوایي ځواک ته زموږ امنیتي ځواکونه ضرورت لري او زموږ رهبری دولت پر دې باندې باید ډیر جدي کار وکړي او دغه د امریکا خارجانو باندې خاص فشار راولي چې دغه امنیتي ځواکونه د فاره اوایي الیکوپټر لاس ته راوړي.
تشکر جناب عبدالحی اخونزاده معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرګه و همچنان محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل نظامی در استودیو با ما هستند. موضوع مورد بحث ما هم باقی ماندن حدود 9800 سرباز آمریکایی تا پایان سال 2016 در افغانستان هست. نظر شما شنونده ها را هم حالا میشنویم. شنونده های روی خط تلفن هستند، با اینا صحبت میکنیم و شمایی که شماره را یادداشت نکردین حالا قلم و کاغذ گرفته شماره استودیو رادیو آزادی را یادداشت بکنین و با ما زنگ بزنین. شماره های ما از 0799-203-540 و 0700-822-755، ولی با شماره 818 راحت میتونین اسمس بفرستین در صورت که تلفن افغان بیسیم داشته باشین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ابراهیم هستم از ولایت هلمند. به تماس شدیم، میخواستم دوباره چی یک
بفرمایید آقای ابراهیم،
نظر بدین.
بفرمایید، مهمان ما در استودیو هست اگر سوال دارین.
ببخشید، ما خود من کسیم در مثال خود زاوید هستیم، در پلیس هستیم. وقتی ما میشنیم از کلانای خود، ما برای ما بسیار جای تاسف است که خب خارجی ها کشتا مثال برای ما کسی سیاست دوباره بازی میکنه افرید میتر یا زنده برای ما افرید میده به چی دارید برای ما در افغانستان فیلال کسی سر امنیت دست سی چیز مثال مهم است. یا میگه که ما ترکی نداریم، قوی هوایی نداریم، فیلن درسته یا داشته باشم خوبه، اما فیلن ما باید اول استقبالات خوب داشته باشیم، دوم دیگر جنگ چریکی باید داشته باشیم، سوم دیگر باید اول شيء تواجهوا كشتاب باقية كارشنيكوف باید شفرق برما جنگ میکنه ما چطور میتونیم جنگ کنم چیز نیست که بیشتر با دیگه کسیم جنگ کنم تو بتیاره تا فعلا ما باید بگیر جنگ چلیکی باید ما زیادتر کشلی کنیم طالبا ما باید متشکل که انتقال میکنه با شفرق باید کارشنیکوف برما جنگ میکنه اولایت ما تشمه میکنه ما چطور میتونیم از پاس
تشکر میکنم. نکته قابل مکس است، میشه که با کارشناسا بالاش صحبت بکنیم که خب دشمن وقتی که با حکومت افغانستان با نیروهای امنیتی جنگ میکنن، اونا هم امکانات خیلی عالی در اختیار ندارن، چطور میشه با این امکانات کم اونا را مهار کرد؟ خب تشکر از تماستون. شنونده دیگه روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
وعلیکم السلام.
سلامت باشید. مهربانی.
زما اصلي بس د امني صاحب خبره روانداري امني صاحب خبره وکړه نه چې د افغانستان د ټول اصلي نیمګړتیا دا ده چې افغانان افغاني ځواکونه چې دي دغه هلیکوپټر نه لري او دوی په جنګ کې اصلي زما هدف دا دی او د دا خبره وکړه نه چې د امریکا هلیکوپټر ډېرې ګرانې تمامېږي نو چې امریکا د امریکا هدف په دې کې څه دی چې هلیکوپټر د دوی ګرانې دي او زموږ ملي ځواکونو ته دوی هلیکوپټر نه ورکوي او هلته وایي د داعش دی یا د طالبانو پر ضد باندې جنگ کوي نو دغه جنگ ګران تمامېږي که د هلیکوپټر ګران تمامېږي دی اصلي هدف
ډېره مننه سلامت اوسې تاسو ته به ځواب وویل شي بل اوریدونکی له روزن معرفي کوي آزادي راډیو
وعلیکم السلام بفرمایئ خوش آمدین به برنامه
نامم
قمر فضلی که وقت شما را نگیرم تشکر آقای قمر خیلی مختصر
بفرمایئ
بفرمایئ
سوال داخل نصد داشتون که زمان مجاهدین امریکایی ما اشتغال دلوپایت مداد و امروز برای ما تجهیزات عوضیتن و یکی دوم از که امروز سرسازه ما به چپلت می جنگه آیا به مثل سقوط کندوز اگر 5000 یا 5500 نیروهای هوایی امریکا یعنی ما چطور میتونیم که ولایت هایی که به سقوط نهادی میشه بعد از اون تلفات از این مردم که به مثل کندوز میکشند و نیروهای هوایی اگر برسه او وقت چی به درد ما میسه چون کل مردم به قتل میرسه و این 5000 نفر تن و امنیت برای مردمی که راجع به سلطنت و چوکیس از اونا پشتیبانی میکنن
یا از ملت افغانستان. تشکر، نظرتان را شنیدیم، زنده باشید.
یا آوردون که بلخلو بیا ملمانو تو نوبت ورکو و مهربانی کوی آزادی را لیوده.
بله سلام علیکم، میشنوید؟
بله میشنویم. اسمتان رو از کجا زنگ زدین بفرماین؟
محترم خیر محمد خیرخواستم، منصوب حوزه ملی هستم، از ولایت هلمند به تماس شدم. برای شما و مهمانان برنامه شما سلام خود تقدیم میکنم.
و علیکم السلام خیرخواستم، لطفا مختصر و کوتاه صحبت بکنین که وقت کم است، به مهمانا فرصت مساعد شوه که پاسخ بدن.
درست است، پیشتر همین مهمان برنامه شما محترم فرمودن که اعتماد کافی برای نیروهای خارجی وجود نداره یا برای آمریکا که برای اردوی ملی قوتهای هوایی یا طیارههای هوایی بته. به نظر شما ما سوال دارم از مهمان برنامه شما که اگر آمریکایی‌ها در افغانستان بمانند و امرای تروریزم جنگ بکنند و در پلوی اردوی ملی افغانستان این زیاد سرش قیمت تمام میشه یا که از نظر هوایی و زمینی و توپخانه
نیروی اردوی ملی افغانستان تجهیز بکنم؟
این سوال مخیم شد.
سلامت باشید.
خیرخواست، تشکر. سوالی که کردین لحظه پیش تکرار شد، از شنونده دیگه هم پرسیدن. به هر حال خب همین سوالتان را از مهمانان خواهیم پرسید. خب فقط چند تا اس ام اس شنونده ها از طریق اس ام اس از طریق تلفن های افغان بی سی میخواد اس ام اس فرستادن. عبدالرسول تیمورزاده نوشته هر وقت که افغان ها از حکومت مرکزی حمایت کنند صلح در افغانستان تامین خواهد شد، یعنی اگر حمایت نکنند هیچ قدرت دنیا نمیتواند صلح را در کشور بیاورد. شنونده دیگه بدون از اینکه نام خود را ذکر بکنه نوشته که دولت آمریکا با نیروهای افغانستان بازی میکند، 5000 عسکر آمریکایی امنیت یک ولسوالی را هم گرفتن نمیتوانند. تا بهار سال آینده تمام 20% خاک افغانستان در نزد نیروهای افغانستان خواهد و بود و بس. از ولسوالی بالا مرغاب هم شنونده به نام عبدالستار آخوندزاده نوشته که امریکا عاشق ما نیست، اینجا منافع دارد، اگر منافع آنها به خطر شود از اینجا به زودی خواهند رفت.
محمد ابراهیم هلالزی بادغیس خیلی کلیدی، امریکا ولی افغانستان تا د درد ګولۍ ورکولو په ځای د درد ګولۍ ورکوي لیکن معالجه نه کوي. نه پېژنم
مساکن مطلب شې چې در بیماری مساکن میتنه ما معالجه نه میکنن بیماری را.
زلمی سالرزی د کندهار له معروف ولسوالۍ څخه لیکلي دی، آیا امریکا د افغانستان جګړه تر اوسه نه ده څېړلې چې د طالبانو پټنځایونه چیرې دي؟ طالبانو ته دومره وسله له کومه ځای ورځي؟ دومره قوت یې له کومه کړ؟ زما په ګمان زموږ د هیواد جنگ د لوی قدرتونو یو پلان سوی غوښتنه ده، او زه پوره ډاډه یم که امریکا وغواړي د پاکستان په ذریعه ډېر ژر سوله راوستلی شي. اوس په ورشو درنو میلمنو ته اول همدغه پوښتنه د ډېرو ده چې اخونزاده صاحب ستاسو خبرو ته یوه اوریدونکي اشاره وکړه چې تاسو ویل چې امریکا خپلې الوتکې نشي ورکولی، لیکن آیا د الوتکو قیمت تر دې هم زیات دی چې په افغانستان کې په زرګونو ځواکونه وساتي او جګړه دوام پیدا کړي؟
دا کار باید مخکې سوې. ما ویل مالک چیرې خپل هلیکاپټر ډېر ګران دي نیسي ورکولی، مال د نور هیوادونه هم لري چې د هغو څخه یې ورته رانیسي زموږ امنیتي ځواکونو ته. تاسو وګورئ، زه د کندوز ښار چې څه وخت سکوت کوئ د خارجانو څخه زموږ امنیتي ارګانونه لکه وزارت دفاع، وزارت داخله په وار وار ډېر غوښتنه وکړل چې موږ سره هوایي کومک وکړي. دوی تقریبا څلور ورځې بعد زموږ د امنیتي ځواکونو سره هوایي کومک وکړي. که چیرې دغه هوایي کومک مش خپل زموږ اوایي ځواکونه قوي وای او الیکافټر او د جنگي الیکافټر او نور د غیر لودلې، مش کول څه چې د کندوز د سکوت مخکي مش کول څه پر طالبانو باندې الته اوایي کومک استعمال کړي وای، الته بمبار سوي وای، کندوز به د سکوت سره نه مخ کېدلې. دا یو غټه نیمګړتیا ده چې مش هر وخت د خارجان څه واچ کومک غواړو، دغه مش د سکوت ورسره غل مش سره کومک وي. د هر ځای مساکله ولسوالي کې هم دغه ستونزې و چې په وار وار مش وزارت داخله، وزارت دفاع او خپل خصوصا رئیس جمهور په څو وار دوی ته دا خوښ دی وکړي چې په مساکله کې موږ سره وایي کومک وکړي. مساکله نشپد سکوت سره مخامخ کیږي، خو بیا دوی ونه توانیدل د څلور ورځې وروسته مساکله سکوت وکړي. په 15 ورځ ولسوالي سکوت وکړي، بیا خارجان ولته وایي بمبار وکړي، اول طالبان ته ډیر مرګ جوړبلو مور وراروله. کچیر داز موږ په لاس کې وای نو موږ کولای سول چې هیڅ وخت نه موږ ولسوالي نه شار بده سکوت سره مخامخ کېدل نه. زه پوهیږم چې موږ دا کم سوالونه چې داخل کول داز موږ په زړونو کېم دي، خو امریکایانو موږ سره تر اوسه هغه باور او اعتماد موږ پر امنیتي ځواکونو باندې لری او نظم پر هغه حکومت پر برابرۍ باندې تر اوسه هغه اعتماد پیدا کړی دی. دوی موږ ته په صدقانه ډول موږ سره کومکونه او تیواز د وای کومک نه دی. موږ نظام تاسو وګورئ، مال موږ د نظام سره همکاري نه کړی. دا نظام چې دوی رامست کړی دی، آیا دا نظام د غوانان ته د قبول وړ دی کنه؟ زه فکر کوم چې اتیاک صد خلک ول دغه وسنۍ نظام د قبول وړ نه دی.
تشکر زنده مشن. محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل نظامی، را هم در استودیو داریم. جناب اتمر صاحب، همین سوال را با شما هم مطرح میکنیم به شکل که آیا برای امریکا تجهیز اردوی ملی افغانستان خیلی گران تمام خواهد شد یا حضور نظامیانش در افغانستان برای مدت طولانی تر؟
ببینن، هدف ما سرزی است که تیاره، دوستا گفتن که تیاره هلیکوپتر بتن، تیاره هلیکوپتر امریکایی بر اراضی افغانستان مشکل داره. یعنی او تیاره ساخت شد چدید است، یک قیمت است به گفته خودشان، و دومی که او را نمیتونن در اراضی افغانستان عملیات بکنن. اراضی افغانستان خیلی شکسته و کوهستانی است، و شما اگر تلفات تیاره های امریکایی را در طول سالهای جنگ ببینید با مقایسه سقوط تیاره روسی که او را در زمان جنگ در افغانستان بودن، سه چند و چهار چند بلند است. امریکایی ها به وزیزی که اونا تیاره بتن بر افغانستان، اینا خواستند که تیاره هلیکوپتر از کشور روسیه بخرن، ولیکن امریکایی ها نمیخواهند که در قضیه افغانستان روسا را مستقیبا سهم بتن، و یایی که روسا هم اینجا به اصطلاح یک پارچی از کیک داشته باشند. از این خاطر با وزیزی که حیات چند دفعه از افغانستان به روسیه رفت و از روسیه به افغانستان آمد و تعهدی که از طرف روسیه شد، اونا گفتند که ما کمک میکنیم، ولی تا هنوز اولا این کمک صورت نگرفته. محدود میشه عملات یا عملیات نظامی هوایی امریکا با تیاره های بی پیلوت، و این یک تکنولوژی بسیار پیشرفته است که امریکایی ها نمیخواهند که تکنولوژی تیاره های بی پیلوت بر افغان ها بتن. اینا در تمام قضایا، چی در قضیه قندوز، چی در قضیه هلمند، و چی هم در کوبیدن مراکز تروریسم در سرتاسر افغانستان، پیلوت امریکایی در تیاره هلیکوپتر عملیات نمیکنه، بلکه تا تیارای درون یا بیپلوت اودا اهداف از طریق تیارات بیپلوت هدف قرار میتن و هدف
قرار کم مجبور است حرف شما را قطع بکنیم و تشکر از اینکه در این برنامه شرکت کردین. همچنان جناب حاجی عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه و تشکر از شنوندگان عزیز که از طریق تلفن و اسمس و همچنان فیسبوک با ما در تماس شدین. من و امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان حالا با شما خداحافظی میکنیم. برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 دنبال کنید. پس از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج.
ساتون کې دې خاورې نه دې خوب نه دې آرام